द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रान ओरिदिन को औकतन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो आओ टीवी दे नन द शुरू रस काल 2015 द अगस्त मियाश्ते नुलसम नेट दा आओ वक्षे पा पाकिस्तान के द शपे लस बजे पा अफगानिस्तान के दी द शपे नहनी में उदलता पा वॉशिंगटन डीसी के द गर्मी यव बजे दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो आओ टीवी पदे यो साता खबरी खबरवन के दरता जमा हवश जलील
औजर नसीर काकड़
ہر کلی وایو او نن با پدیو ساته خبری خبرونه کې تاسو کوم رپورټونه اوره او ګوره حالي وړاندې کوي نصیر کاکړ
په نیوی ډیلی کې د هندستان او پاکستان تر منځ د خبرو شروع کېدو وروسته بخښنه دي تر خبرو شروع کېدو وړاندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو سره د لیدو کتو خواست کړی دی د دواړو هیوادونو تر منځ په سرحدي پوله کړکیچ لا زیات شوی نن افغانستان د خپل ازادۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځي او د هیواد په اوږدو کې ملي بیرغونه رپیږي ملي سرودونه غږیږي او هر ځای اتڼونه او میلې روانې دي لسیمې او نړۍ څخه دا یو شمیر نور مهم رپورټونه را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی ځو د پاکستان او افغانستان د وروستي کړکیچ حلوري ته چې کابل د پاکستان سفیر خپل خارجه وزارت ته ورغوښتی و او د افغانستان حکومت ویلی چې په خپل خاورو د پاکستانی پوجیانو و بریدونو ته به جدي غبرګون کوي او اسلام آباد سره د اړیکو معیار به هم له خپل خاورې او د امنیت ساتنې په رڼا کې کوي د افغانستان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان سرحدي عسکرو د بریدونو په هکله احتجاج وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادۍ ریډیو ته ویلي دا ډول حملې د ګاونډیتوب او نړیوال اصولونو خلاف ورزی ده هغه وای
جمهوری اسلامی افغانستان اخیرا به وضاحت به جانب پاکستان اعلام داشته که دولت افغانستان در راست منافع ملی کشور امنیت و مسئولیت جان شهروندان خود به عنوان
شکیب مستغنی وای د افغانستان اسلامی جمهوریت په دې ورستوي کې پاکستان ته په واضح ډول ویل چې افغان دولت د ملی ګټو په سر کې د دې هیواد د اوسیدونکو د سر امنیت او خوندیتوب پاکستان سره د خپلو اړیکو معیار نیولی دی او هیله مند چې دا ډول بریدونه سملاسي ودرېږي بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هم چټک خبرګون څرګند شوی دی او ویاند قاضي خلیل الله وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې ځواکونه یوازې د ځان په دفاع کې ډزې کوي قاضي خلیل الله وایي
دیکھیں ہم نے افغانستان کو یہ کنوے کیا ہوا ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ دے ڈو ناٹ فائر آن دی افغان سائڈ انٹل انلیس دے آر فائرڈ اپون
قاضی خلیل الله وای موږ افغانستان ته ویلی چې پاکستانی ځواکونه به د افغانستان خواته ډزې نه کوي تر هغه وخته چې په دوی باندې ډزې ونسی زموږ قواوې یوازې د ځان په دفاع کې برید کوي او دا د تګلارې برخه ده هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کونړ کې د پاکستان په راکټي بریدونو کې د افغانستان اته امنیتي ځواکونه وژل شوي او په غټه کچه کورونو ته هم زیان اوښتی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ هم له دې پیښې وروسته کړکیچ لا زیات شوی او د افغانستان حکومت سخت دریز خپل کړی دی
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دوام لري نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویم کلیزه لمانځل کیږي او په دې لړ کې په کابل او نورو ولایتونو کې رسمي او ځانګړي مراسمات ترسره شول افغان صدر اشرف غنی په کابل کې رسمي مراسمات پیل کړل او په دې لړ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی په دې کله باندې د آشنا ټی وی خبریال رحیم ګل ساروان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
د زمری د 23مې د خپلواکۍ لورځي رسمي مراسم د دفاع د وزارت د استقلال په څلي کې د ولسمشر غنی له لوري د ګلونو د ګېډې په کېښودلو سره ترسره شول ولسمشر غنی چې لا هم په پخنه روغ دی خو د استقلال څلی ته په خپل د ګلونو ګېډې کې خو ده د استقلال د څلی په شاوخوا کې د ملي اتلانو عکسونه ځړېدلی وو خو د استقلال په څلی کې د دولتي مراسم ور اخوا سکان د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه په عامو خلکو کې په خورا ولولو ترسره شوه
Thank you.
دلته د سات زیات دی زلمون منځونکو ملي اتن وکړ. ملي بیرغ په لاس د خپلواکۍ ورځې د ازادۍ غوښتونکو ټولنو سمبول وګڼه. د خپلواکۍ د ورځې په نمانځونکو کې ښځو هم ګډون کړی. ملالۍ شینواري د سمون سیاسي خوځښت مشره ده. دلته بیا نڅاو خوښیو له دغو ظلمو د خپلواکۍ په ورځ روان غمونه هیر کړي. نجونو هم د ملي بیرغ په رپورو خپلواکي نمانځله. د ماشوم خپل مخ په زرغون، تور او سور رنګ ښکلی کړی. ښار ټول تړلی و. امنیتي کوټلي تدابیر هم ورسره. خو د خپلواکۍ د نمانځونکو کاروانونه د ښار په ګوټ ګوټ کې ګرځېدل. د مدني ټولنې د حرکت د شاه شهید د هغې پیښې ځای ته ورغی چې څو اونۍ وړاندې پکې په لسګونو ښاریانو ژوند له لاسه ورکړ. دوی له دغه ځایه دا پیغام درلود.
ما د ایجا به خاطر آمدیم، به خاطر
کې دلته ذکر راغلی و چې ترهګر ته وایو د افغانستان خلک ورته نه تسلیمیږي. افغانانو ستونزې ګاللي، نور به هم وګالي، خو هیڅکله به تسلیم نشي.
نه یوازې په کابل کې سږ کال د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه د عامو خلکو لخوا په ولولو وشوه، په نورو ولایتونو کې هم د خپلواکۍ د ورځې جشنونه ترسره شول. سږ کال د نورو کلونو په پرتله یو توپیر دا و چې د خپلواکۍ د ورځې په شپه اور لوبې هم ترسره شوې. د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې د اتل وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ د نمانځونکو په زړونو کې د ازادۍ ولولې ژوندۍ ساتلې. بهندل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو، ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې په درویشتم او څلورویشتمه نیټه په نوې ډیلی کې د هندوستان او پاکستان اعلی چارواکي به د پولې د امنیت او د دوه اړخیزه اړیکو د شوالي په باب خبرې کوي. په دې باب د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې پرون د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې پکې د فوج سرلشکر او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون درلود او هم د دې غونډې په باب یې ورته معلومات ورکړي دي. د پاکستان دریځ ورته د دې غونډې نور ایجنډا څه ده په دې باندې به خبرې کوو. هم په دې خبرونه کې را سره ملګری سعودي زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب، له هغه څخه به پوښتو. ستړي مسې په خیر علي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
ډېره مننه بیروز خان صاحب. هم دا راته ووایسه چې په نیو ډیلي کې څرنګه چې په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه ټاکل شوې ده د اګست د پاکستان د خارجه چارو د ملي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز به هم په نیو ډیلي کې د خپل هم منصب سره لیدو کاته کوي. ایجنډا داسې پراخ ایجنډا یې څه ده؟
ډېره مننه نصیر کاکړ صاحب. د پاکستان لخوا چې اوس په پاکستان باندې فشار اچول شوی دی د نړیوالو قیادتونو لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، او د پاکستان جمهوری حکومت کار څومره غواړي چې هغه د هند سره اړیکې خی کی، خو د پاکستان د پوځي قیادت خپل یو ایجنډا ده. دغه خبرو ایجنډا چې کوم د نواز شریف او د وزیر اعظم نواز شریف او دغه شانتي د پوځ چې مشر دی جنرال شریف، دغه په منځ کې چې کوم ملاقات شوی دی، بیا د هغه چې کوم اوس ایجنډا ورکړل شوی ده د سکیورټي باندې، چې کوم د نېشنل سکیورټي اډوایزر دی، د قومي امنیت مشیر سرتاج عزیز، هغه به زیو د خپل هم دغه شانتي محمد سب چې دغه په هند کې دی دغه سره ملاقات کوي. نو ایجنډا ورته دا ورکړل شوی ده چې هند په بلوچستان کې لاسوهنه کوي، هند په سند کې، کراچی کې په خصوصیت لاس وهنه کوي، او د هند لخوا په کشمیر کې چې د هغه کشمیر دی، متنازعه کشمیر دی، په دغه باندې د هند لخوا د هندي ځواکونو لخوا د کوم چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر دی په دې کې هغه بریدونه کوي. دا به مهمه ایجنډا وي. خو د دې سره سره چې کوم هغه دی د دې ایجنډې اختیار دی نو هغه داسې نه ښکارېږي چې هغه د دغه جمهوري حکومت سره دی. دغه اختیار چې کوم دی دا د پاکستان د پوز سره دی او غټه وجه دا هم ده د دغه جمهوری حکومت د کمزورتیا او یا د بی اختیار کېدو چې د پاکستان تر اوسه پورې دا چې کړه د حکومت نوې حکومت راغلې رمسته دوه کال نه زیات شول هیڅ وزیر خارجه نه لري او وزیر خارجه په ځای باندې د پاکستان پوز مشر چې د جنرال علي شریف کاغه یورپ ته وي که چین ته وي که امریکا ته وي که بل ځای ته وي هغه د وزیر خارجه په ځای باندې هغه ځي نو د پاکستان د خارجه وزارت اختیار چې کوم دی دا د پاکستان د پوز سره دی.
بیروس خان صاحب یو بله پوښتنه هم دلته راځي. تازه راپورونه دا دی چې تر دې ملاقات یعنی د دې میټینګ چې د ټاکل سوی دی په 23 او 24 تر هغه وړاندې د پاکستان حکومت د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو سره د لیدو کتو خواست کړی. دا څرنګه پیغام دی چې یو خواته خو هلته په نیو ډیلی کې خبرې ټاکل سوی دي او هم په عین حال کې بیا له بیلتون غوښتونکو سره د ملاقاتونو خبرې
هم دغه وجه ده چې د پاکستان پوز نه غواړي د هند سره تعلقات دی برابر کې او د دوی دریز دا دی چې تر څو د کشمیر مسله حل کړي نه وي. خو د کشمیر مسله داسې ښکاري نه چې دا د حل کېدو د هغې وجه دا ده چې د کشمیر د خلکو په کې هیڅ ځای کې څه نه وس دس رسی نه د کشمیر د خلکو سره اواز شته او دا د کشمیر مسله که د کشمیر د خلکو دم داسې ښکاري نه دا داسې د دې رنګ داسې دی چې دا د پاکستان او د هندوستان په منځ کې ګنې څه د ځمکې جګړه ده. نو که د کشمیر مسله د پاکستان پوز غواړي نو د پاکستان په پوز په هغه صورت کې به بیا ډېرې نیوکې راځي د ډېرې غوښتنې به ترې راځي او هغه به دی چې کچر یو ځل د کشمیر مسله حل شوه د پاکستان د دومره لوی پوز به ځان ساتلو جواز سساتی. بل بیا دا ده چې کچری د کشمیر مسله حل کی نو د کشمیر مسله دا د دوه یعنی د هغه مسله نه ده د قومونو نه یو قوم مسله ده چې هغه په دوه ملکونو کې وایي چې تقسیم دی سده بار د هند د تصرف لاندې دی یا د ولقی لاندې دی او سده پاکستان. نو کچری په دغه یارډ سټیک باندې دوی د کشمیر د خلکو دغه غوښتنه په نړیوالو باندې ورومني او کشمیر یو شي نو دلته کې بیا په پاکستان کې د پښتنو د ویشلو پښتنو د بلوچو د ویشلو بلوچو او دغه شانتي د سندیانو هم دغه خپل د ازادۍ شي کوم غوښتنه ده هغه مو سند دیش غواړي ډیر سندیان پکې دغه نو بیا په پاکستان ته دا مشکله را مختکیږي چې کله کشمیر د پاره ته یو یارډ سټیک دی نو دغه شانتي به بیا د نورو ته هم دی نو داسې ښکاري نه چې دا د کشمیر ستونزه چې ده دا به حل کیږي او دغه سره د پاکستان د پوز اختیار او دغه د دومره لوی د پوز دومره لوی تعداد کې ساتل او بیا یو نیوکلیر پاور بیا ځان ساتل نو دا به ټول بیا د نیوکو لاندې راځي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب قربان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی خبری خپرونه دوام لري. زمونږ هغه اوریدونکو چې سمارټ فونز لري نو هغوی د ڈیو ریڈیو خپرونه په سمارټ فون باندې هم نیخ پنیغه اوریدي شي. یو ایپ دی چې ټیونی نومیږي دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ڈیو ریڈیو ولیکئ نو دا سه تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم ڈیو ریڈیو نیخ پنیغه اوریدي شي. ورزیو رپورټر اخته د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله ترهګرو ته سخت زیان رسولی. خو د سیفران یعنی د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې دغه تندره وډلې د ترهګرۍ بریدونو ترسره کولو توان اوس هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کې کړي. په دې کله باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د ریاستی چارو سرحدی امور وزیر عبدالقادر بلوچ یو شخصی میډیا سره خبرو په وخت دا خبره منلې ده چې ترخګر ډلې اوس هم د لویو کارویو صلاحیت لري. او د دې مثال نږدې ورځو کې د پنجاب داخله وزیر او نولس تنه نو ځان وژون کې برید کې وژنه ده. مرکزی وزیر وایي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه کې ترخګرو خلاف پوز عملیات کوي، بلوچستان صوبه کې اف سی او نور ادارې کاروای کوي، او دغه شان سند کراچۍ ښار کې رینجرز ترخګرو ډلو خلاف کارویو کې بوخت دي. او تیر سمو دیر هسه دلته حکومت او د اولس هم د باور جوړ شوی وو چې ترخګری ختمه شوی ده، خو بلخوا ترخګرو خپل زور او صلاحیت خودلو د لپاره یو ځل بیا کاروای پیل کړی دی. او پنجاب داخله وزیر وژنې نه پس کراچۍ ښار کې د پارلیمان غړی رشید ګوډیل باندې برید شوی دی، او دا پیښې ښیي چې ریاست او ترخګرو ترمنځ جنگ لا ختم نه دی.
کرنل شجاع خانزاده شهید کے اوپر کاروائی کی گئی، ان کی شہادت ہوا، اور اس کے دو تین دن بعد یہ جو کراچی میں کاروائی ہوا، یہ بنیادی طور پر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے. وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں. اور ایک تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک نیا محاذ کھل جائے، اور سخت قسم کا محاذ کھل جائے، اور بہت کچھ اس کے لیے کاروائی کرنی پڑے، اور ایک ایسے جگہ میں، ایک ایسے صوبے میں جہاں پر سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہیں.
دوی وی چے شجاع خانزادہ اور رشید گوڑیل باندھے بریدونہ خی چے ترخگر پاسانہ ندی ختم شوے، اور دوی دا خودل غواڑی چے اس ہم دا بریدونہ صلاحیت لری. مرکزی وزیر دا یره هم سرګنده کړی دا کچره حالات هم دا روان وي، نو بیا به هغه صوبه کې هم عملیات پیل کېدی شي کوم چې تر اوسه بچ ده. دی وخت بلوچستان، خیبر پختونخوا، سند کراچۍ ښار او قبایلي سیمو کې پوس رینجرز او نور ادارې باقاعده توګه عملیاتو کې بوخت دي، او یوازې پنجاب صوبه داسې ده چې دلته باقاعده سه عملیات تر اوسه نه دي شوي. پاکستان کې اکثر لا کلدم تنظیمونو لکه لشکر جنگوی، سپاه صحابه، جماعت الدعوه، تحریک جعفریہ، سپاہ محمد او دغه شان یو شمیر کلدم تنظیمونو دفترونه او مشران په پنجاب صوبه کې دي. نږدې ورځو کې هم پنجاب صوبه جنوبی برخه کې کلدم لشکر جنگوی مشر ملک اساق چې ور باندې د سلو نه زیات وژنو مقدمه وي په پولیس مقابله کې وژل شوی وو. کورینو چارو وزیر چودری نثار سمو د وړاندې منلې وه چې پنجاب صوبه کې ترخګر کاروایو کې ککړ 15 نوې ډلې موجود دي. نن داخله وزیر ویلي دي چې نږدې ورځو کې پنجاب داخله وزیر وژنه کې ککړ تنانو ته رسیدلې دي، او ضربې ونیسي.
جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے وہ ہمارے نشانے پہ ہیں، ہم ان تک پہنچ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے.
دوی وچ ہر سوک دیکھ ترخگر کاروائے پشاو اغوی زمون پنخ دی، او دا ترخگر با خپل انجام ترسو. پنجاب چے آبادے کے دا پاکستان ٹولو لوی صوبہ دا، او پارلیمان کے پدے تناسب لوی نمائندگی ہم لری. پدے حق لوی لکھی کی چے دلتا موجود اکثر لا کلدم تنظیمونا سیاسی گندونا دا خپل مقصد دا پار استعمالوی، زکا دلتا دا عملیاتو تائید دا سیاسی گندونا نکوی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو خطر منور دونکو په دې خبرونه کې لمر سره یو شمیر نور هم مهم ریپورتونه را سره دي د سیمې او د نړۍ په باب د ساينس او ټکنالوژي په حواله سره هم یو ویډیوي خوندور ریپورت لرو. خو یو ورځو د سوات لوري ته چیرې چې کروندګر وای روان کال یې سیب یا مڼې د هغوی ونې نه دي کرلې، بلکې چې کمې سته ونې دي هغه هم دی وهي ریبیې، او د هغه پر ځای نورې میوې یا بیا نور فصلونه دی کری. فیاض ظفر هم دغه رنګه یو ویډیو رپورٹ راستولی دی چې په هغه کې کتنه ورته سوی ده چې ولې د سوات خلک د مڼو ونې اوس پرې کوي او د هغه پر ځای باندې شلتالان یا بیا نورې میوې کری. راځي چې هم دغه تسترګي وغورسو.
سوات له الله تعالی ډیره زرخیز ځمکه ورکړې ده، دلته ګڼ شمېر قسمه میوې او سبزیانې کیږي. سوات کې د ټولو نه زیاته میوه شلتالان کیږي، او په دویم نمبر ورپسې مڼه ده. سوات کې 48 قسمه مڼه او 9 قسمه شلتالان پیدا کیږي. د سوات په 48 قسمه مڼه کې سمریټ او امریکن ایپل نومې مڼې خلک زیاتې خوښوي، خو اوس د مڼو باغونه ورځ په ورځ کمیږي او د مڼې په ځای خلک د شلتالانو باغونه لګوي. یو زمیندار محمد اسلام وایي چې د ګرمۍ سیوا کېدو له کبله دغه د مڼې پیداوار اوس کمیږي.
مڼې پیداوار دغه کمیږي چې دا تعلق لرونکي دي د یخې ځمکې سره. زمونږ ځمکه ګرمه ده، او د دې پیداوار په دې کمیږي چې شلتالو راورسید او مڼې ریټ وګورئ لکه خرچه پیسې واده.
د زراعت پوهان وایي چې د سواد په چوتو سیمو کې د یخ موسم لکبله مڼه ډېره کیږي، خو لاندې سیمو کې د ګرمۍ د زیاتوالي لکبله په مڼه مرزونه لګي، او زمیدار په دغه سیمو کې د مڼې په بوټي ګڼ شمېر سپرے کوي چې لکبله زمیدارو ته زیان رسي. یو زمیدار سلمان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وی چې اوس زیات خلک د مڼې په ځای د شلتالانو بوټي لګایي.
د مڼې پیداوار چې دا خو ډېر کم دی، دا هغې وجه دا ده چې کړاوم ډېر زیات غواړي، او شلتالو راورسېد نو خلکو منه لرکله او شلتالي ولګو.
زمینداران وایي چې د مڼې بوټي لګولو نه پس هغه لس کالو کې د میوې نیو قابل شي، او د شلتالو بوټي دوه کاله پس میوه ورکوي. دغه وجه ده چې د سواد زیات زمیندار اوس د مڼې باغونه ختموي او په دغه باغونو کې د شلتالانو بوټي لګوي. د سواد مڼه د جولای د میاشتې نه د اکتوبر د میاشتې پورې وي، او دا مڼه د پاکستان نه علاوه نورو هیوادونو ته هم ځي، او خلک د سواد مڼه زیاته خوښوي ولې چې دا خوږه وي او اوبه پکې ډېره وي. د زراعت پوهان وایي چې سواد کې د مڼې پیداوار د کمی لکبله اوس د سواد د مڼې قیمتونه هم هر کال زیاتیږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویژن، سواد.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لا دوام لري. باندې کو یو امریکا د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق د پښتو فلمونو پخوانی اداکار شهناز سره مرکه کړې ده. څوک چې به مخکې د هیروین په کردار کې راتله او نن سبا د مور کردارونه کوي، نو راځي چې د مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
شهناز د پښتو فلمونو هغه وتلی اداکاره، هدایتکاره او فلم سازه ده چې د کال 1991 راهسې خپل فنی سفر جاری ساتلی، او نن تر دې دمه د 300 نه زیاتو پښتو فلمونو کې کار کړی دی. د پښتو فلمونو د عروج په دور کې د بدر منیر، اسب خان، بدربخ او طارق شاه وغیرہ هیروین پاتې شوې ده، او نن په فلمونو کې زیاتره د مور کردار ادا کوي. وایس آف امریکا ډیوا چې کله هغې نه وپوښتل لومبی فلم دې کم یو دی او فلم انډسټری کې دې قدم څنګه کېښودو، نو ویې ویل
پہله فلم خو زما دا گز دا میدان و، عزیز ته به سمجھو هغه ډایریکټر دا فلم، او فلم شو خو مونږ ځکه پیدا شو چیرا مونږ به چې کتل نو پنجابیان به بیٹھولې که نه، نو هغې خو په پښتو باندې نه پوهېدله چې کله به گانا وي هغه کونه نو گانے بول بھائی ہو سو آؤ اب وینا بل سکو دا ماوی چیرا لاڑ شم او فلم کے نہ کارو کم موہلا پختہ نہیں ہوں خوش راغل ہوں یاسمین خان پہ سے راغل ہوں، یاسمین خان وہ بدر منیر سے وہ او اصف علیکت میں جرا نعمت پل طرف نہ راغل ہوں آؤ لگا اسٹوڈیو کے خل کو دن نہ کڑو غم لگا ٹائم کیا گاؤں نگا ٹائم تو ڈیرا اوچھو ما یا گاؤں مانو بدر سے ماں سارا فسٹ ٹائم سے میں لو شو دفتر تے لاڑم ماں تی جنے سنگا را گلے مو تے میرے جمع ما ڈیر زیاد شوق تے جتا سورا یو گانا ہو کما آئی ٹائم کو ہم گانا پوئی دو ماں تے بھی زور کشو سارے تور مخت کو رو تو مو ماں سارا بگانا میں پاسا بیا لگا پاگ اس پہ جو سے کو لاڑا ماں ڈیر زیاد جڑے لو بیا جو سے ہٹ شو ملکا عزیز تا بسم خوندہ موستاز مالا چانس راکو آگا ٹائم کے نادر منتاز لگا وادو کو گز میدان ٹائم کے نو آگا کریکٹر بان بیا ذرا لما نو آگا بیا تے نو بیا کلا ہیڈ شو میں فلم نہ زما بدر سیب سر ہیڈ شو نو بیا میں بدر سیب تو میں بدر سیب زما کا شے نہ دے مچ تا ما دفتر نہ دے پاس ولم جے پاس تور مخ تار تور مخ تو تو ما سر
شناز نہ مچ کلا پختل ولی وستا پسیر یاد یاسمین خان او سوریا خان پسیر پختنے میرمنی فلم انڈسٹری تن راضی نو وی ویل
نو پختنی روین خو ځکه نه راځي چې مخکې لکه کم چې زمونږ ماحول ډېر ښه و او دا جنکې دا سوچ کوي چې را انډسٹری کې پته نشته داسې څه هغه دی چې مونږ به لاړ شو داسې څه هغه نو هغه ټایم کې به راتلې جنکې به راتلې پختن اوس نن سبا ځکه نه راځي چې هغوی دا ماحول لکه ښه نه ګڼي اوس
هغه وایي د تیر وخت په خپلو غوره فنی کردارونو د فلم بینو زړونه ګټلي او نن هم خلک فلمی کردارونه د زړه نه قبلوي
واه د سمره ته نه زمغه عوام نه سمره زمغه یغه دي نو دا یو سم د کری کری ادا کوم چې را دا 35 سال زمغه انډستری کو شو 81 نه زکار کوم سن 82 نه 81 نه نو اوسه پور میں لا برداشت کی ناردی مہربانی نہ چھ پاگ روپ کیم برداشت کو لماو اوس د مور کریکٹر ترا لمنوس پدے کیم نہ
کله موچتی او پختل ولی مخکینی پختو فلمونه خلکو ډیر خوخول او اوس ور سره زیاته علاقه نه لري نو د هغه وینا وا
نو هغه کو دې کله کو مخ کې هغه پبلک شو ډیر ساده یعنی کې تاسو به کې دې شو رېدلې می چې بدر بدر صرف دیو پیغانا ټوپ ٹرک نہ ٹوپ والا نہ بل قسم چ فلم کا تو کور تتن ویلا کوئی سمتا کافر بچو اگر ٹوپ ٹرک نہ ٹوپ والا من بم وخو دا ویلا کہ خپ بیا مات شو نو اوی خو لگا ساده خلق او سی کم خلق تے نہ دا خو پڑھ لکھ خلق تے یار ینگ جے یغه دے نو دوی خو اس اگ شے نہ واڑی کنا کم چ زم ٹائم کی وہ و زم ٹائم کی خود لور گو ٹوپ کی وے نائی مانے پبلک تے پتہ نہ او سو ارے شے لگا بالکل مونگ تلک پتہ نہیں ہے اب ابھی پکی غلط ہے رو باسی جب دے فلم کے تاثر دا غلط شیور دے فلم کے تاثر دا غلط شیور دے نو آگا سا دب پختان ہو دانا سب الگ جگہ دیا
اغه د غنو هوادونو سفرونه هم کړی دي او وای چې د هواد نه بهر هم پښتانه خوخوي او داغه لزواله کردارونه ورته یاد دي
مخکې به تلل ک دوبه ته شوګانې موګانې ماګ ټایم کې دوبه ته تلو دوه قطر ته تلو انګلند ته تلم انګلند ته هله خپل فیملی طرف نه کړم بالکل یعنی بار ملکونه کې زه پښتانه ډیره زیاته خوخه کړم ډیره قدر قدر لکه پاکستان کې سم دومره نه سم چې بار ملکونه کې زما خلکو زه اوسم چې مالکه خلک ویني نو وای چې دا غ شیناز دا هغه نوم هم پیژنې په شکل هم پیژنې نن سبا موږ چې رین سره کار وکړو نو هغه چې بغیر میک اپ موږ نو هغه موږ نه پیژنو نو عوام به سو پیژنې
ڈیوا ٹی وی او ریڈیو چې د شیناز دم پختل حکومت د فنی خدماتو تر دې د مسومره درناوی کړی دی نو هغه په دې حق لا ګیلمند ده او وای
حکومت چې دینو پا موږ یک ترانو ته فنکارانو ته اس یې هغه سره نه لور کړی یعنی بار ملکونه کې تاسو ګورئ کنه چې تاسو کم ځکه لکه شوټینګ کول واړی هغه کې دی شي آپ ایئرپورٹ کوي کہ آپ عرضے کوي حدیز حکومت آتا دا سرا حالانکہ ٹیکس مونگا ٹول ورکو دا مین نوالا دا تر پوری چوپڑا سی پور ٹیکس مونگا ناخلی خود مونگتے دا سلسلہ نہ دارا کرے چمگا وچو مونگتا لگا حکومت طرف نسو ملو شویرے
دا کیمرمن حشم علی سرا فاروق فراق وائس آف امریکا ڈیوا
بخیر آغلی بی بی شیرینہ کی تاستہ ہر کلی وائیو
بی بی شیرینہ
پختنو میرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوہی دلغواری
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ورکوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بسکولو نتا زو منگا بطلیمو نکاو اخپل
پختنے اکڑی
وی او اے ڈیوا زی دے
وی او اے ڈیوا
ګلاو قدرمنه اوریدونکو سمزو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت ولورتا چیرې چې حکومت وای تر ډیر شو زیات پارلمان غړي او اعلی رتبه چارواکي به د امریکا په سفر راځي او هم د دې سفر خرڅ به د بلوچستان حکومت په خپل غاړه اخلي او د دې سفرونو مقصد چې امریکا ته به راځي په درویشتم د اگست په سرشار واشنگټن کې د پاکستان د ازادي د پریډ په نوم باندې یو لاریون کې بدای برخه اخلي په دې کې څوک څوک شامل دي او چیرونکې سوای چې دا رنګ سفرونه به د پاکستان مقصد ته یا بلوچستان چې ډیر شاته پاتې ایالته څومره ګټه ورسوي همې سمسور د ټول حال راکوي
تاکل سوي د بلوچستان اسمبلی ډیر سغړی او څلور سرکاري افسران به امریکا ته ځي دا غس پر دروستمه به حالته د پاکستان د خپلواکۍ په لاریون کې ګډون کوي په دې ترڅ کې د دوی د ویزو لپاره پروسه روانه ده د بلوچستان اسمبلی د مسلم لیگ نون شجینه غړی روکیا شمی په دې باب وویل
بلوچستان اسمبلی کی امریکا میں نمائندگی اور وہ بھی نمائندگی جشن آزادی کے حوالے سے جا رہی ہے اگر اس میں ایم پی اے جاتے ہیں وزراء جاتے ہیں اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہاں جائیں گے ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے بلوچستان جیوے جیوے بلوچستان کا نعرہ لگائیں گے ایک نمائندگی ہوگی
د بلوچستان اسمبلی په امریکا کې استازیتوب هغه هم د خپلواکۍ د ورځې د مناسبت په حواله باندې دی چې د دې اسمبلی غړي او وزیران به جی نو دا څه ناوړه خبره نه ده ډیر د ستاینې وړ خبر دی چې موږ به هلته ځو، هلته به د پاکستان شعارونه ورکوو او د بلوچستان په حق کې به نارې وهو. له روکیا شمی زخمه وپوښتل چې پر دې باندې 15 میلیونه روپۍ لګښت راځي، دا به څوک پرې کوي؟ روکیا شمی ښکاره خبره ده، د بلوچستان حکومت به دغه خرڅ برداشتوي. د بلوچستان یو مشر خبریال د عوام ورځپاڼې کالم لیکونکی امان الله شادیزی وایي چې دا د بلوچستان له غریبو خلکو سره ډېر زیات توپ دی، باید دغه پیسې د ولسی خلکو پر شیګړه باندې ولګول شي. په دغه ډله کې به د پښتونخوا ملي پارټۍ، د نېشنل پارټۍ، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاپ، دوه وزیران، دوه د اسمبلی غړي او دغه ډول د مخالفې ډلې د جمعیت پی مولانا عبدالواسع، مفتی ګلاب، د ای ان پی د مخالفې ډلې انجینیر زمرک او دغه ډول د لژکیو حمل کلمتی هم شامل دي. بلوچستان چې د رقبې پر بنسټ باندې د هیواد تر ټولو لویه صوبه ده، خو د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. دلته 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. د صوبې ونیمې ته نږدې خلک د چشلو د سپاوبو، د روغتیا او دغه ډول، و 2 میلیونه ته نږدې ماشومان د تعلیم څخه هم بې برخې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان د صحت ریاستی وزیر سر افضل تارڑ وایي د پاکستان قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغۍ 92% راکمه کړې ده. میرمن سارا دا خبرې د پېښور دورې په وخت کړې. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د پېښور څخه د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله نورو.
د کمی صحی خدماتو یا نیشنل هیلتھ سروسز وفاقی وزیر مملکت سایر افضل تارڑ اویل د قبائلی سیمو نه د پولیو په کیسونو کې 92% کمی راغلی دی. دا وایي په پیښور کې نه، خو د کراچۍ ګډاب سیمه د پولیو د وایرس نه پاک ثابته شوې ده. دا وایي د افغانستان نه د پولیو وایرس د انتقالېدو نورې بهانې نشي کېدی او په پولیو پرتو سیمو به د کترو ورکولو نظام قوي کول وي.
فاټا مې 92% کیسز میں کمی آ گئی ہے. پشاور میں نہیں، پورے پاکستان میں لوگ جا رہے ہیں. گڈاب یونین کاؤنسل، جس کو منی وزیرستان کہتے تھے، اس کا انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو آ گیا ہے. جب سیکیورٹی ختم ہو گئی، آپ کو ایکسیسیبلٹی مل گئی، ناؤ وی ہیو نو ریزن. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ افغانستان سے آ رہا ہے تو اپنے پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ کو کریں.
خود پختونخوا د صحت وزیر شاہرام ترکے اویل په پختونخوا کې د پولیو په کیسونو کې لا هم مسئلے شته دي. د پولیو د ساس کور کون ګټمون امنیت او بیا هر ماشوم تر سیدل اوس هم خندان دي. دیوای سحکار د پیښور په اتو کې 15 د افغانستان او خیبر ایجنسی ماشومان پولیو وخلی دي.
ایشوز ہمیں آ رہی ہیں جس پہ ہم نے ڈسکشنز کی ہیں، سیکیورٹی کا ہے، ایز سچ کے پولیو ورکرز جو ہمارے ہیں اس کو ہم کیسے انشور کروائیں اور ہر بچے تک رسائی کس طریقے سے ممکن بنائی جائے.
خوسائرہ افضل تارڑ وائی دا امنیت پر لحاظ سخت و یونین کونسلو او تر سرحد پٹول پختونخوا کے دا پولیو دا مہنوی دا ساسکو کمپیننا دا امارات دا حکومت پر مرست کی گی. دوی دا پیسے پوز او پوز بیا ضلع انتظامیہ تور کوی پدی کے لم لیٹو شی نو بیا زکر دوی پیو بل ذمہ واری اچوی دی زیادہ کڑا مونگ دغ طریقہ کور تخص کہو او تر اس دا یولی رکاوٹ تے
کہ یہ جو جتنی ہماری ہائی رسک یونین کاؤنسل ہیں اور اس میں پشاور اور یہ پورا تقریباً خیبر پختونخوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یو اے ای کا پروگرام، پے پروگرام، جو کہ آرمی کے تھرو پیسے آتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو کرتے ہیں.
سایر افضل تارڑ اویل مرکزی حکومت د صوبو نه د ویکسین د خوندي ساتلو او سمبالښت نظام قوي کولو غوښتنه هم کړې ده او نن بدوی د صوبایي حکومت سره ولستر صحي بیمو ورکولو پروژه چې مرکزی حکومت به په دسمبر کې اجرا کوي او هم د صحت د کامی تګلارې په اړه خبرې کوي. بے د صحي کامی تګلارې نړیوال مرستندوی هیوادونه پاکستان سره کومک ته تیار نه دي. د صحي خدماتو کامی وزیر پېښور خپل سفر په داسې مهال کړی چې دا اونۍ په جنیوا کې د پولیو د رنځ د څارنې نړیوالی کمیټه په افغانستان او پاکستان د پولیو د ختمون لپاره فشار اچولې دی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
لکه ستانه زار، ساس کې
چی پوجره کی دا پیاله کڑنگ نی دا چینک ٹنگ نی نو آغا بم لاسی اجره بی
دا خوزه نویم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی که ورشا ورشا حالات که بوکی که
پختو درامه واره دا جوان موندار
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لږ دوام لري زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې سازمانونو یو ائتلاف د پاکستان په مرکزی حکومت جوړ کړی دی چې د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي په قانون کې بدلون وکړي. نن پېښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د دې ائتلاف مشرانو ویلي هیواد کې باید اولسي، شخصي او د بیان د ازادۍ احترام وشي. نورحال سادیه قسم شارکوي.
د پریس کانفرنس په مهال دوی یې څرګنده کړه چې حکومت خو د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره دا قانون جوړوي، خو دوی یې لري چې دا قانون به د خلکو شخصي ازادي، د رائے د اظهار ازادي باندې بندیز هم ثابت کېدی شي. د بلو وینز نومي ادارې سره کار کوونکی کمیر نسیم د دې قانون وړاندیز په حق لا دوی کم سفارشات حکومت ته پیش کړي، د هغې صدا تفصیل راکړلو.
زمونږ په دې 15 زمونږ لوی اعتراضاتو یو خو زمونږ دا غیر واضح دی، د جرایمو تشریع نه کوي، د معاملاتو او د حکومتي موقف چې دی یا د قانون چې کم دی نو تشریحات پکې موجود نشته. دین علاوه په پی پی سی کې داسې قوانین موجود دي چې هغه هم دې کرایمز باره کې دي، هم دې جرایمو کابو باره کې دي، او بیا دې بل کې هم هغه ډوپلیکیټ شوی دي. دریم دا و چې فریډم آف ایکسپریشن چې کم دی، دا حق دی زمونږ چې مونږ د اختلافي رائے ساتو یا خپل آزاد رائے ورکو په حکومتي ایشوز باندې یا نیشنل ایشوز باندې، نو هغه به هم دا ختمه ایدا به د پولیټیکل اکټیویست لپاره، صحافیانو لپاره او آنلاین چې کوم خلک دي، آنلاین فریډم اف ایکسپریشن باندې نه ډیر پوره طریقې سره متاثر کیږي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه په پاکستان کې په کال 2020 کې د یو صدارتي آرډیننس یا حکم لاندې د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره ګام پورته کړی شوی و، خو دغه یو غیر مؤثر ګام ثابت شو. اوس د آی ټی وزارت د سایبر کرایمز یا د جرایم مخنیوي لپاره کوم قانون سازی کوشش کوي، د دغې ټولنې غړو تر مخه دوی یره لري چې دا به زیات د حقونو لپاره اواز پورته کوونکو د اواز د باولو لپاره استعمال کیږي. خو آیا پاکستان کې د 3000 د پاسه د ترهګر تنظیمونو ویب سایټو، بې شمیره د تندرو سوچ خورونکو سوشل میډیا اکاؤنټس او د عامو خلکو بلیک میلنګ او تنګولو کې ککړ خلکو به د دې قانون راتلو سره څه مخنیوي وشي؟ په دې حکله یو سماجی کارکن زار علي افریدي صدا وویل.
یاره زما خو خپل فکر دا چې ترهګری دې سره تعلق نشته، که ترهګری دې خبر ختمول نو 1999 کې چې کم اینټی ټیرورسټ ایکټ دی په هغه باندې ختمې دي شي، نور دې ته پته هم ده چې کم ځای کې د آؤټفټ سي، دا ګروپونه دي، دې لوکیشن هم معلومه ده، دا غیر نظر هم ورته پته. داسې وطن دی چې دلی هوم منسٹر چې هغه پریس کانفرنس کوي، دا هغه ژوند سیف نه دی، نو بیا دې ترهګري کم ځای نه ختموي. څه شی کو زما خپل فکر دا دی چې ډېر سیریس نه دي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه پاکستان کې د سایبر کرایمز یا جرایم مخنیوي لپاره قانون پکار دی، خو زیات ضرورت په قانون عملداری ده. پاکستان کې قوانین خو جوړ شي، خو کوم جرایم مخنیوي لپاره هغه قانون جوړیږي، د هغې په ځای اکثر داسې قوانین د کمزوري او د حکومت مخالف اوازونو او سیاسي کارکونانو د دباولو لپاره داسې قوانین زیات استعمالیږي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت ته یول د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کال 1999 کې جوړ قانون باندې عمل وکړي او ملک کې شدت پسندی، ترهګري، تندروي، فرقواریت خورونکي تنظیمونو باندې بندیز ولګوي، بیا د نوي قوانین جوړولو سوچ وکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
و ریډیو دا ګل او قدرمن اوریدونکو یو بل رپورت ولور تاسو پام راګرځو چې په ټوله نړۍ کې نن د خیر شګړې نړیواله ورځ منځل کیږي او جهاني مرستندوی ادارې و هغه خیریه کارکونکو ته د ستاینې پیرزوینې وړاندې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو هغه سیمو کې چې لکړ کې چونو سره مخ دي له ستونزو سره مخ دي یا له جنگونو سره د کورنیو جګړو سره مخ دي او دوی هلته خیریه کارونه کوي او د انسانیت خدمت کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته ماوش جلیل په ژغ وړاندې کوي.
د کال 2008 دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د اگست په 19 نیټه د ورلد هیومینیټیرین ډی یا د بشري مرستو نړیوال ورځ په توګه د منځلو اعلان کړی وو. په کال 2003 کې په عراقي سرخار بغداد کې د ملګرو ملتونو هډ کوارټر باندې د ترهګرې برید په یاد کې دا ورځ منځلو اعلان شوی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ستروویان احمد فوزي د دې برید پر ورځ پریس سیکرټري وو او دا ورځ ورته ډیره ښه یاده ده.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection.
دا د ملګری ملتونو د تحفظ او د ملګرو ملتونو د بشري کارونو په لړ کې د حقیقت تلو شروع و. چرته چې مونږ ته معلومه شو چې مونږ د ترهګری نه خجور شو یو. د هغه وخت راځي په هنګامي حالاتو کې مرستي کوونکي کارکونکو پر ضد بریدونو کې اضافه شوې ده. د صحت نړیواله اداره WHO په صحي کارکونکو او طبي مرکزونو پر ضد مسلسل بریدونو ته د توجه راګرځولو لپاره یو نوی کمپاین شروع کړی دی. د WHO رپورټ تر مخه یوازې په کال 2014 کې په 2 هیوادونو کې نیغ په نیغ بریدونو کې 603 طبي کارکونکي وژل شوي او 958 ژوبل شوي دي. د WHO د هنګامي حالاتو کې د مرستو د څانګې مشر روډي کونینګس وایي چې په جګړه ځپلې سیمو کې طبي کارکونکي او د صحت مرکزونو باندې مسلسل حملې کیږي. په وروستیو کې په یمن کې په 10 هسپتالونو حملې شوې دي. 44 طبي کارکونکي ژوبل شوي دي او 15 وژل شوي دي. خو داسې یوازې په یمن کې نه دي، په شام، عراق، سنټرل افریقن ریپبلک، یوکرین او سویلي سودان کې په هسپتالونو حملې کیږي او د صحي کارکونکو ژوند خطر کې دي او دا بریدونه باید اوس ودرېږي. خود طبی کارکونکو ژوند یوازې شخړ ځپلو سیمو کې په خطر کې نه دي. د WHO تر مخه په غربي افریقا کې 815 طبی کارکونکو نیمه نه زیاته برخه د ایبولا وایرس له وجې مړه شوې ده او په افریقایي هیواد ګینی کې چې کله طبی کارکونکو د مرګنی وایرس په حق لا کلیوالو سیمو کې د آگاهي خورولو هڅه کوله نو ګڼ شمېر کارکونکي د کلو خلکو د لاسو وجلی شو. په ګردنړۍ کې د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی دی خو د دې کامیابۍ غټ قیمت ادا کړی شوی دی. د WHO تر مخه د پولیو مخنیوي لپاره کارکونکي سلو نه زیاتو طبي کارکونکو باندې بریدونه شوي دي او د دوی دریو کې دوه برخې په پاکستان کې د خپل فرایضو ترسره کولو په وخت بجلی شوي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان ستر محکمې د هوبارا یا ساړی مرغۍ په ښکار باندې بندیز پر ځای ساتلې دي او په دې لړ کې ټولې اجازتنامې هم منسوخ کړې دي چې په خوا یې جاري کړي وو. د دغه مرغۍ ښکار اکثره د عرب شیخان کوي. په دې کله باندې نور حال د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر را کوي.
د ستر قاضي جواد اسخواجه په مشرۍ کې درې غړې بنچ د تلور یا د ساړي د ښکار په اړه د راجا فاروق نومي کس ته درخواست اوریدنه وکړه. په درخواست کې ویل سوي و چې د نړیوال لسنامې تر مخه پاکستان حکومت د تلور د ښکار اجازه نسی ورکولی. د اوریدنې په محل کې څه هم اټورني جنرال خپل په دریس کې وویل چې آسیایي تلور یا ساړي نایاب مرغه نه دي. خو جسټیس جواد اسخواجه وویل چې عرب شهزادګانو ته د تلور یا د ساړي د ښکار اجازه ورکول غیر قانوني ده. په دې اړه کاردې چې په نړیوال وسنامو عمل وکړی سیم. په دې موقع جسټیس دوست محمد ویل چې د 13 آئین پس د جنگلاتو محکمه صوبو ته منتقل کړه سوې ده او په صوبایي معاملو کې وفاق ته مداخلت واک نه لري. عدالت د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه د دغه مرغه د ښکار لپاره د ملګرو هیوادونو شهزادګانو ته جاري کړې سوي لایسنسونه هم کلادم وګرځولو. تلور یا ساړي نومې دغه مرغه زیاتره د بلوچستان خوزدار کلي سیف الله او په چاغې سیمو کې روزول کېږي. ځنګلي ژوند محفوظ ساتلو لپاره کارکوونکي د ستر عدالت دغه پرېکړې هرکلی کوي او په بلوچستان کې د ډبلیو ډبلیو ایف د سیمه ایز دفتر مشر عطاءالله د ډیوا ریډیو سره خبرې کې وایي
انتہائی اس کا پازیٹیو ہم ان کو مطلب جو بھی کنزرویشن پہ کام کرنے والے ویلکم کرتے ہیں
تڑیر مثبت پریکڑا دم چھ مجھے ہر کلے کو دی زیادہ وچ پہ اسلام آباد کے واکمنانو پریکڑو او دارب شہزادہ گانو تھا دے اجازے ورکولو لوچے دے دے جائے انتظام یہ ہم مجبور ادم
تو سب سے بڑا تریڈ جو ہے ان کو یہی عرب جو ہنٹرز ہیں ان کی طرف سے تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ مطلب ان لمٹ وہ ان کو ایریا جا کے دے دیا کہ آپ یہاں کر لیں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے کیے کتنے چھوڑے کتنے مارے
دغه عرب شهزاده غانو ته یو خاص ځای ورکړل سي چې پکې دوی به حساب شکار کوي او څه معلومه نه وي چې څومره مړه سو او څومره پرې شودل سو ولې چې دوی په دې هم نه وي خبر چې د ټولو مرغانو د آبادی په کار دي چې څومره برخه شکار کړي سي او نه د اصول تر مخه څه ګټه د سیمو خلکو ته ورسول کیږي سرګند دی چې دغه نایاب مرغه پر شکار بندیز تیر کال د نومبر په میاشت کې د بلوچستان های کورټ لاړه هم لګول سوی وو خو د محکمې جنگلات لاړه دغه پریکړه پستر عدالت کی چیلنج کړی سوی و او د بلوچستان های کورټ دغه پریکړې باوجود عرب شهزادګانو ته دغه مرغه د شکار پوره پوره اجازه ورکول کېده او دغه رنګه په سلګونو مرغان د دغه شکاریانو له اړخه په نقشه کېدو چې د ذریعه تر مخه شکار کړی سوی د دغه مرغانو شمیره تیر کال یوازې په څو ورځو کې 2100 پورې رسیدلې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبرې خپرونه لري دوام لري. زو د پاکستان قبایلی سیمو لورو ته چیرې چې انتظامی ادارې یا فاټا سیکرټریټ په ټوله قبایلی سیمه کې د ریشنلایزیشن په نوم باندې د یوې نوې تعلیمي تګلارې اعلان کړی دی او وایي چې هغه سکولونه چې تر اویا کم هلکان پکې سبق وایي هغه به بندوي او د نجونو هغه سکولونه چې تر 15 کم نجونې وي هغه به هم دی تړي. خو په عین حال کې قبایلي مشرانو د مدني ټولنې سازمانونو او ورسره په خپله تعلیمي چارواکو هم د دې فیصلې غندنه کړې ده او وایي چې له ډېر اوږدې مودې راهیسې هلته د ترګرۍ یو بهیر روان دی او ماشومان نه دي توانېدلي چې د هغوی نوم په تعلیمي ادارو کې ولیکل سي او د دې تر څنګ تر 1 میلیون زیات خلک د کډوالۍ ژوند کوي. ابراهیم شنوار ورباندې نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په اوو قبایلي ایجنسیو او شپږو نیمو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شو د 1500 نه زیاتو حکومتي سکولونو په بیا ودانۍ لیا کار نه دی شروع کړی شوی او ورسره د شمالي وزیرستان کورمی او رګزۍ او د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل په زرګونو بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته د تلو په انتظار دي. په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په نومې یوې نوې پالیسي اعلان کړې د کومې له مخه به چې په ګرد قبایلي سیمو کې واړه هغه د پرایمري سکولونه تړلی شي چېرته چې د جینکو محاصرین شمیره د 15 او هلکان محاصرین شمیره د 20 نه کمی د دغه حکومتي اعلان لمخه د تړل کېدونکو سکولونو محاصرین به خپل علاقې سره نږدې هغه سکولونو کې داخلولی شي چېرته چې شمیره زیاته وي او ورسره به د متاثره سکولونو نارینه او ښځینه سټاف هم نږدې سکولونو کې ځای پر ځای کولی شي. د حکومت د دغه پلان لاندې د تعلیم محکمې افسرانو په خپلو علاقو کې د حکومتي سکولونو یوه سروې هم شروع کړې چې دغسې د کمې شمېر سکولونو په نښه کړی شي. خو د قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د حکومت دغې نوې پالیسۍ سخت مخالفت شوی او په زیاتره ځایونو کې ځایي مشرانو د داسې قسمه حکومتي ګام مخه نیولو هم اعلان کړی. همداسې د جنگ نه ځپلو شو سیمو کې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل هم شامل دی چېرته چې د حکومتي شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالونو کې 15 حکومتي سکولونه په مکمله توګه تباه کړی شوي او قریبا 650 نور په جزوي توګه متاثره شوي. دا چې آیا دغه نوې حکومتي پالیسی به په باړه کې څنګه عملی کولای شي د دغه په هکله د باړې سب ډیویژن ایجوکیشن افسر نواب ګل استاد ډیوا راډیو ته وویل
نو دا پالیسی بالکل په باړه باندې اطلاعی کیږي نه ځکه نه اطلاعی کیږي چې په باړه کې د سپیک کالا بالکل انرولمنت نه اطلاعی دلای 2009 په هغه باندې کوم انرولمنت دی په هغه صرف یو سکول مطلب او دوه نورو یو کې نه راځي کنه او په دا اوس دا په تاسو ته چې دا سیکټر ولا د منی د 2009 ولا کومه ډیټا د چې کلا سکولونه
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې د ریکارډ لمخه په باړه کې په 2009 کال کې شروع کړی شوی پوزي عملیاتو نه وړاندې د باړې په واړه تعلیمي ادارو کې د هلکانو او جینکو محاصرینو شمیره قریبا 6000 وه، خو د تیرو شپږو کالو بدامنۍ له وجې د باړې واړه سکولونه تړل شوي وو او اوس د تعلیم محکمې افسران اټکل کوي چې دغه شمیره حتما زیاته شوې ده. خو د دوی په وینا چونکې اوس هم د سپا او ملک دین خیل قامونو په زرګونو کورنۍ خپلو کورونو ته واپس نه دي راغلي، نو د دوی لپاره ممکنه نه ده چې په باړه کې په پرایمري سکولونو کې د جینکو او هلکانو اصل شمیرې تعین وکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دیوا رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva radio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: diva radio@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے. دا ایران خارجہ وزیر تیر ہفتہ ترکی تا دا سفر زنڈے دو دا دوانو ملکونو ترمینزا دا تاو تریخوالو ڈک اڑی کی پڑاگا کردی دی. بعد ایک لبان دے نور حال دا وایس آف امریکا خبریال ڈورین جونز پر رپورٹ کی محمد اکرام ناورو.
دا ایران او ترکی ترمینزا تاو تریخوالی جنگ دا دوار حوادونو حکومت پلو میڈیا کوی. د ایران میډیا لخوا د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د نوموړي لور سمیه په نخښه کولو په نتیجه کې ترکی ته د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پلان شوی دوره په فوري توګه ځنډول شوی. د استنبول قادر هاس یونیورسيټي کې د نړیوال چارو پروفیسر سولی اوزل وای:
It's serious. I think the reporting in Iranian media, particularly state-controlled media, about Erdogan...
دا ډیره سنجیده خبره ده. زما په خیال د اردوان او د هغه د کورنۍ په حق له د ایران میډیا او په خصوصي توګه د دغه هیواد د حکومت د کنټرول لاندې میډیا رپورټونو د ترکی صدر خفه کړی دی. په دې کې شک نشته چې عراقي کردستان او شام کې دوی د یو بل سره مخالف دي. نو زما په خیال د ترکی صدارت باندې نیوکه د تیر وخت په نسبت زیاتې په ډاګه کړی شوی. د ترکی یو پخوانی سفیر مراد بلهنوای دوه اړخیزه تاوتریخوالی او د عراق کردستان سیمه کې د زیات اثر لپاره زیاتېدونکي مخالفت نه علاوه د کورد یاغیانو ډلې پی کی کی خلاف د ترکی لخوا شروع کړل شوی جنگ د ایران او ترکی ترمنځ اختلافونه نور هم زیات کړی دي.
ایران فرام ټایم ټو ټایم یوز د پی کی کی ایشو ایز ا ټول to threaten Turkey, I would say.
ایران وخت په وخت د ترکی یرولو لپاره د پی کی کی مسله استعمال کړي. خو دا وخت ایران د دولت اسلامي تندرب ډلې پر ضد پی کی کی او شام کې نور عناصر استعمالوي. دوی د داعش خلاف په کامیابۍ سره جنگيږي. هم دا وجه ده چې ښکاری ایران هغه تصویر ښکاره کوي چې ترکی لا د کوردانو تحریک پر ضد په زیاتې سختۍ سره ګام پورته کول پکار نه دي. انقره په تیرو وختونو کې په ایران تور لګولې چې د خپلې سرحدي پولې نه په ترکی باندې د پی کی کی لخوا د حملو په مخنیوي کې ناکامه شوې ده. د ایران لخوا که په ښکاره نه وي نو په پټه د کورد یاغیانو مرسته یو بل وجه ده چې ګڼ شمیر خلک د پی کی کی سره د امن عمل بیا پر ځای کولو لپاره اواز پورته کوي. خو دا وخت انقره داسې وړاندیزونه ردوي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمنو اوریدونکو او سیو بل رپورټ د ازبکستان اسلامیک مومنټ په حواله سره دی چې دغه ډله چې وړاندې په ازبکستان کې خپل فعالیتونه کول او بیا افغانستان او بیا د پاکستان قبایلي سیمې ته راغله دغه ډله او بیا د نړیوال ترګرو په فهرست کې هم شامله ده، بندیزونه هم ورباندې لګېدلي دي، خو دغه ډله بیا اوس چیرې ده؟ په داسې حال کې چې د پاکستان پوج ادا کوي په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې ترګر روته ډیره سخته ماته ورکړې ده او هغه په تیښته مجبور کړی دی. خو د اسلامیک مومنت اف ازبکستان دغه ډله اوس چیرې ده؟ زموږ خبریال احسان محمد خان په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د دفاعي چارو څېړنکاران وایي د دغه ترهګرۍ ډلې جنګیالي د ګوریلا یا ځمکنۍ جګړې ډېر ماهر دي او په خوی او فطرت د نورو ترهګرو ډلو وسلوالو څخه زیات سختګیر دي. د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه په وینا د اسلامیک موومنټ اف ازبکستان د جنګیالو د کاروایۍ انداز هم بدل دی او د دوی زیاتره شمېره اوس د افغانستان په شمالي برخو کې موجود ده. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
افغانستان تللي او اوس په پاکستان کې څوک سپورټ کولو والا نشته. مخکې دي یو پیر چې مونږ هغه امرځي وزیر دي او قاضي دي مدد کولو بیا دا وی په پرځ دي په لږ مسجد سره وړي او دا وی مدد کولو او بیا چې کوم دی نو اوس په خپل کې چې نو دا حکیم الله مسجد سره او دا سوات اپریشن کې چې کوم دی نو بیت الله مسجد دی او فل فضل الله نو دی ال تک چې وخت حال سره او دا وی نه پات بیا راو تشیل نو دی چې کوم دی نو اوس په افغانستان کې دی او دی خپل ترون چې کوم دی نو دا هغه پاکستانی طالبان نه بدل کړی دی او اوس دی خپل ترون دای سره دا اعلان کړی دی.
د اسلامیک موومنټ اف ازبکستان نوم چې د امریکا لخوا د نړیوال ترهګرو ډلو په فهرست کې هم شامل شوی. د دغه ترهګری ډلې په اړه ویل کیږي چې د افغانستان شمالي صوبو بدخشان، تخار، کندوز، جوزجان او فریاب کې موجود دي او دا وخت د داعش یا دولت اسلامیه په ملګرتیا یو قوي طاقت جوړ شوی. د افغانستان دغه یاد کړی شوی صوبې چې د پخوانی سوویت یونین څخه بیل شوی هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان پولې ته نږدې دي. څېړنکاران وایي په دغه شمالي افغانستان کې د ازبک جنګیالو طاقت سیوا کېدل خپله د هغه هیوادونو لپاره هم یو خطر ګڼل کیږي. په دې اړه نومیالی څېړنکار مشتاق یوسفزئی وایي
دا یو بے پلار بے مور علاقہ کم ملک کی پر دنیا کی فرض ہے کہ ملٹن کو اور انت کے باغ پفل ملک کا مشکل بڑا پاکستان میں کہ بڑی کوتا خود دی کہ زیادہ تر گروپوں نو خپل مقاصد چ نو رب خپل پر ملکوں کو کار میں دل تک خلق دے تن تو دے میں تو خلق تو انت کے میں اس کے میں استعمال ہو دا ہم دے دی نو اس کے بغیر دائش فیکٹر رہے اگر دے دے تن نہ کی جاری سڑے وسائل دی دوی گوری کہ زمون دا کہ مقصد دے نو اب دی ورتی دی پزرے وا من خپل مقاصد تر سنو دغه دایښ کې شامل شو او اوس هغه ځای د ملکونو په لاسو باندې دا او دا غي په استعداد باندې دا چې هغه اوس نړۍ ته پته دي دا خطر روانه ده او د پاکستان حکومت غونډه کې د سکیورټي ادارو غونډه کې دا غي مقاصد نور وی هغه ودوي او دا د غي په لاسو یې وستوي نو بیا خو به دا یقینا چې دی به مضبوطیږي.
اسلامیک موومنټ اف ازبکستان چې تر کال 2015 پورې د القاعده او طالبانو سره ملګرتیا کوله او د راپورونو تر مخه د القاعده خوا ورته جدید او درانه وسله هم ورکړل شوی. څېړنکاران وایي دا وخت چې اسلامیک موومنټ اف ازبکستان د داعش یا دولت اسلامي سره ملګرتیا اعلان کړي او ځان یې د افغانستان په شمالي برخو کې نور هم مضبوط کړي. څېړنکاران وایي د دغه ترهګری ډلې مضبوطېدل په را روان وخت کې نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان سره جوخت لګېدلي هیوادونو لپاره هم یو لوی خطر جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
گرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږوي. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې نن ملګری وو، پروډیوسر وو کلیم افضل او انجینران وو موږ سره لی نسرم کوس او پیټ. دوی ته ډیره مننه کوو.
او قدرمن اوریدونکو له دې سره هم د ټی وی زموږ دغه یو ساته خبرونه پای ته رسیږي. البته په ریډیو باندې به زموږ خبرونه دوام لري تر بلې خبرونه پورې. دا لا پامان.